مشال رادیو ده د تاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې به واوري چې د خیبر پختونخوا حکومت سواد کې پر ملاله یوسفزی د او د حقیق پر دو ملګرو بریټ کوونکو کسان د نیولو لپاره د 1 کروڑ روپو اعلان کړي د پاکستان قومي اسمبلی پر ملاله یوسفزی د بریټ پر ضد قرارداد منځوري ورکړي قبایلی مشرانو له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې قبایلو ته د خپل حقوقونه ورکړل شي د کراچۍ بلدیه ټاون پیخي یوې میاشتې وروسته حال هم لرو خو د پلوشه پروګرام د خبرونې په دوه منمه کې اوریدل شي خدار سنه وړاندې د سات خبرونه د منور شانو
اول د خبرونو سرټکی په ملاله یوسفزی بریټ کونکو باندې د خیبر پښتونخوا حکومت د 1 کروڑ روپو انعام مقرر کړي نیټو او امریکا وای افغانستان کې په ایساف ځواکونو اندرونی بریدونه د دوی د خپل مشن نه نشړولې او یو تازه ریپورت وای د ایران اټومي قوت جوړیدلو سره به سیمه د عدم استحکام سره مخ کیږي او اوس د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلی حکومت با په ملاله یوسفزی د بریټکونکو د پیژاندګلو او یاد هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 1 کروڑ روپو انعام ورکوي نو موري په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
د اعلان کو چې چرته داسې د چاچ واقع کړی او چالی دلی نو موږ چې هغوی زر تر زره موږ ته دا خبر راکړي او چې داسې خبر راکړي چې هغه نشاندهي کې گرفتار شي نو هغه خبر راکوونکي سړي ته چې کم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام حکومت خیبر پختونخوا ورکوي او دا هغوی نمونه هم چې کم دی موږ په راس کې ساتو چې دا هغوی مطلب چاته پته نه لګي
میا افتخار زیاته کړه چې د ملالی اپریشن کامیاب و د بدن نه ګولې وستل شوی او حالت یې د خطرې نه بهر دی په یاني حال کې د ملالی یوسفزی ترڅنګ جوبل شوی بل ماشومه شازیا رمضان هم د علاج لپاره د سوات نه د پیښور سیمه هسپتال ته رسول شوی ده بلخوا پرون قومي اسمبلی په ملالی د قاتلانه حمله خلاف یو قرارداد منځور کړي هلته په پیښور کې په سلګونو خلکو په ملالی د قاتلانه حمله خلاف مظاهره کړې ده د دې پیښې په حواله افغان صدر حامد کرزی هم د صدر آصف علي زرداری سره د ټلیفون د لارې غم او خفقان شریک کړي دي د راز د ملګرو ملتونو د مشر بان کیمون په ګډون د نړیوالو مشرانو لخوا هم د دغه حمله د غندنې سلسله روانه ده نن سهار په اورګزې ایجنسی کې به میچاودنو لکتر لګه سلور کسان وجلی او نه زخمی کړي دي ځای خلک وايي پیخه د کوزې اورګزو ایجنسی د سونزو درې په یواډه کې هغه وخت رامنځته شو چې ګڼ شمېر کسانو په دغه ځای کې سوداګانی کولې یو ځای تن مشال ریډیو ته په دی اړه وايي
دبل دمکی شویری یو پیلا دمکا وسولا چرا دمکا وسوانو بیا د خلق غ دمکی زه تر غوڅو بیا دوباره بل دمکا وسولا نو بیا دوباره بل دمکی کې ډیر کسان مرم دي زخمیانم دي او د مړیو صحیح لکادات پته اوسه پر لګی نه
په سونزو دره کې مشتي قوم اوسېږي او دا د خیبر ایجنسی سره جوخته ده د انتظامی چارواکو مرکزی دفتر مشال ریډیو ته د پیښه خبر پخلی کړی دی په بلوچستان کې د تعلیم د محکمې چارواکي وای په 13 میاشت کې راغلي سیلابونو بارانونو خو او شاسوار لسو او سوار لسکول نوران کړي چې لوجي د یو لک نه زیات ماشومان د تعلیم نه به برخې دي د چارواکو په وینا د لړکې نصیر آباد ډیویژن او د هغې خو او شاسیمه تر ټولو ډیر متاثر شوي د غسیمه کې د تعلیم د محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید مشال ریډیو ته ویل
په ضلع جعفرآباد کې ټول 906 سکولان ضلع جلمکسی کې 19 ضلع بولان کې 26 او ضلع نصیرآباد کې 435 سکولان له بارانونو او سیلابونو متاثره شوي دي چې له وجې حکومت په ټوله سیمه کې هر قسمه تعلیمي سرګرمۍ درولې په یادو سکولانو کې لا هم اوبه ولاړې دي او دغه سکولان په نیمه او پوره توګه وران شوي دي
هلته د قدرتي افتونو د نظم صوبایي او مرکزی ادارو ویلي په سیمه کې د سیلاب د متاثرین د بحالې سلسله شروع کړي ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نېټو او امریکا ویلي په پوزي وردی کې د افغانانو لخوا په بهرني ځواکونو بریدونه د دې وړ نه دي چې نړیوال 16 ساعتي ځواکونه افغانستان کې د خپل مشن تر سره کول نه مني کړي د نېټو مشر اندرس فوګراس موسین او د امریکا وزیر دفاع لیون پنیټا دا بیان پرون په ګډه په برسلز کې د نېټو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اخر کې ورکړو د دې پیښو داسې اندېښنې راپورته کړې وې چې د دې بریدونو په نتیجه کې به د افغان او ناتو ځواکونو ترمنځ باور کم شي او د ناتو هیوادونو لخوا به ولسی ملاتړ ته زیان ورسي د ایران په اړه یو نوی رپورت دا وکوي چې اټومي قوت لرونکي ایران به د منځني ختیځ سیاسي بڼه بدله کړي او ممکنه ده چې د دې په نتیجه کې به بې ثباتي، ترهګري او شخړې زیاتې شي. واشنگتن کې د تګلارو په حواله د امریکایي کارپوهانو یو مرکز دا رپورت جاری کړی چې ورته د اټومي ایران په اقتصاد او توانایي د اثراتو تجزیه نوم ورکړل شوی، وایي چې که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او په سیمه کې عدم استحکام او پرست کې خلل پیدا شي، نو له وجې یې د تیلو نرخونه ډېر زیاتېدلی شي. ایران د اټومي قوت جوړېدو په حال کې دی. رپورت د سیاست، سفارتکاری او پوځي اثراتو جاج هم اخیستی دی او داسې اندېښنه ښودل شوې چې ایران او اسرائیل په یو بل اټومي بریدونه هم کولی شي. د ترکی جنگی جازونو د شام مسافر وړونکو یو جاز په انقره کې په کوزیدلو مجبور کړی دی. ای درې سوه شل نومې دغه جاز د ماسکو نه دمشق ته روانو. ترکی چارواکو شک کاوه چې کېدی شي په دې کې د شام بشار الاسد رژیم ته روسي وسله وړل کېږي. دغه جاز ته چې پکې د عملې په شمول اووه دېرش سورلۍ ناستې وې، د تللو اجازت ورکړی شوی خو ځینې سامان ترې پاتې کړی شوی دی. معلومه نه ده چې دغه سامان کې څه وو. د شام د جاز د کوزولو نه لږه شیبه وروسته ترکی خپل مسافر وړونکو جازونو ته خبرداری ورکړو چې د شام فضایي حدونو ته نه داخليږي ځکه چې دغه محفوظ نه دي. او بل خبر دا چې نن د فلم د نړۍ مشهور اداکار بدر منیر سلورم تلین انمانځل کیږي. نوموړی د پښتو، اردو، پنجابۍ او سندۍ ژبې په سلور سوه او شپاړسو فلمونو کې کار کړی دی. بدر منیر د 2008 کال په 11 اکتوبر د زړه د دورې یعنی هارت اټیک له وجې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي. د نوموړي په یاد کې به نن لاهور او پېښور کې دستوري کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې منورشه وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، اوریدلې او لوستلې شي. د خیبر پختونخوا حکومت سوات کې پر ملالا یوسفزی او د هغې په دوه نور ملګرو برید کوونکو کسانو د نیولو لپاره د 1 کروڑ روپو انعام اعلان کړی دی.
خبر کون کی سڑی تا چکم دینو 1 کروڑ روپے انعام حکومت خیبر پختونخوا ور کئی او دا غی نمونہ ہم چکم دینو پر راس کے ساتھ.
دا پاکستان قومی اسمبلی پر ملالا یوسفزی دا برید پر ضد قرارداد منظوری ور کڑی او دا ملګرو ملتونو عمومی مشر بان کی مون دا برید غندنه کڑی. قبائلی مشرانو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړي چې قبایلو ته دي خپل حقونه ورکړي.
سماجی فطری ارتقا ماته شوه او د هغې په ځای څه نور خلکو چې هغه د دې جنگ
قبایلی مشرانو ډیر بخنه سره قبایلی مشرانو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړي چې قبایلو ته دي خپل حقونه ورکړي شي.
خود مختاری مطلب دا نه چې ازادي وړیزان ملک دی جوړی نه، خود مختاری دا د چې تاسو غیلا صوبه ورکه او کسوبه نه ورکه یو کونسل ورکه کم لوکل باډی سیستم دا زموږ ډیر ضروری دی.
پلوشا پروگرام کې واوري چې لوپټا د پښتنو ټولنه کې څومره اهمیت لري.
خپل کلتور ډېر مهم دی. زموږ په کلتور کې بیان ټکرای یا د صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د خیبر پختونخوا حکومت سوات کې پر ملالا یوسفزی او د هغې پر دوه ملګرو برید کوونکو کسانو د نیولو لپاره اعلان کړی که هر چا ورسره په دې لړکی معلومات شریک کړل او مرسته ورسره وکړه چې دوی ته به 1 کروڑ روپۍ انعام ورکړي. ملخوا ډاکټران وایي چې د ملالی له بدن څخه ګولۍ ویستل شوې او اوس یې حالت بد نه دی. شبیر جان نور حال کوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میافتخار حسین دا یو خبری غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې کوم کس دوی ته هغه تن په نخښ کړو چا چې په ملالۍ ډزې کړې دي، حکومت په هغه ته 1 کروڑ روپۍ انعام هم ورکړي او د هغه نوم به هم پټ وساتي.
دا اعلان کو چې چرته داسې دا چا چې واقع کړې ده او چا لیدلې، نو موږ چې هغه یې زر تر زر موږ ته دا خبر راکړي او چې داسې خبر راکړي چې هغه نشاندهي کې او گرفتار شي، نو هغه خبر راکونکي سړي ته چې کوم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام حکومت خیبر پختونخوا ورکي او دا غي نمونه هم چې کوم نه مونږ پر راس کې ساتو چې دا غي مطلب چاته پتو نه لګي چې مونږ دلچسپي لرو چې زر تر زر د غي مجرمانو ته مونږ ځانو رسو.
می افتخار حسین ویل چې د مینی او امن خبرې کونکي ماشومې باندې گزار کول خپل د برید کونکو د ویری او کمزورې نه خدا
د ګل په شانتي ماشومه چې هغه د امن د پاره आवाज اوچت کړي او د ایجوکیشن د پاره आवाज اوچت کړي ډیره بهادر جنه و د هغه غونتي ماشومه جنه باندې گزار کول دا به ذات خود د دشتګرد د کمزورې نه خدا د بوزدلې نه خدا د یریدو نه خدا چې د یو داسې ماشومې نه یریږي چې هغه د مینی او د محبت او د امن خبرې کوي دین بوزدلانه اقدام بل نشي کېږي. دا به ډیره ښه خبرې چې د ملاله وینه او زخمونه د امن په راوستو کې مددگار ثابت شي ځکه چې نن ټوله دنیا خلک د ملاله سره مینه کوي او دا مینه د دشتګردو په مخ باندې چې کوم نه سپېړه ده.
نوموړي زیاته کړه چې ترهګرو دا فکر او سوچ غلط دی چې ګنندې چا په وجلو به د هغوی نظریه یا فکر ختم شي
او داسې اقدامات چې کوم دشتګر کوي چې هغوی وایي دا خو مونږ ویشتې د دا اوس خو بچ شوه او بیا به ویلو چې دا مړه شي نو دا د هغې غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د امن آواز دی، دا د سولې آواز دی، دا چې کوم دی نو د عدم تشدد آواز دی. تر قیامت پورې به چې کوم دی نو د ملالۍ دا آواز ژوندی وي او د دشتګردانو دا ظلم او بربریت به خلکو ته یاد وي چې دوی ماشومان چې کوم دی په دې طریقه باندې شهیدان کوي.
د صوبای حکومت ویان زیاته کړه چې ملالۍ د امن او سولې یوه نښه ده او حکومت په ملالۍ او د هغې پلار ته هر قسمه تحفظ ورکوي.
بالکل اوس خو داسې خبره ده چې تاسو په خپله په دې خبره مطلب پوه آواز په دنیا کې چې کوم دی نو ښکاره آواز دی، سپېڅلې آواز دی، د امن آواز دی او دا آواز پار قیمت محفوظ ساتل غواړي. زموږ یقین دی چې خدای به ولا صحت ورکړي نو زموږ کوشش به دی چې دیتا او د دې مور پلار ته داسې پروټیکشن ورکړی شي چې هغوی بیا مطلب په دې کې چې کوم دی نو داسې لکه داسې واقعیا دی سره بیا ونه شي. بالکل مونږ خو پولیس ته ویلیم دی او هغې مونږ ته دا ووایي نو پولیس ته په گرفتارولو کې اسانتیا وي. پولیس خو به خپل کار خامخا کوي.
یادونه وړ ده چې په پېښور کې د ملالۍ علاج کوونکو ډاکټرانو پرون د یوې غونډې وروسته پریکړه کړې ده چې هغې دلته صحیح درملنه روانه ده. هغې ته دا وخت د آرام ضرورت دی او فلحال هغه د درملنې لپاره د ملک نه بهر نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان قومي اسمبلۍ پر ملالۍ یوسفزۍ او د هغې په دوو ملګرو د برید د غندنې په لړ کې د یو متفقه مزمتي قرارداد منظوري ورکړي او اسلام آباد کې د دې برید د غندلو لپاره د سیبل سوسایټۍ یا مدني ټولنو غړو هم مظاهرې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر لري.
تیر روز د قومي اسمبلی او د سند په غونډو کې د پارلیمان غړو په متفقه توګه په سوات کې په ملالۍ یوسفزۍ او نورو دو ملګرو د ترهګرو لخوا حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. په دې مقام مزمتي قرارداد چې کوم د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک وړاندې کړی و هغه په متفقه توګه منظور کړی شو. په قرارداد کې بشیر ګواښ ویل شوي دي چې د ملالۍ یوسفزۍ عظیم خدماتو ته مونږ سلام وړاندې کوو او دا پکې هم ویل شوي چې د دې چې څومره هم خرچوي هغه به سرکاري د سرکار لخوا ادا کولی شي او دغه رنګ به مجرمانو ته هم سزا ورکولی شي. په دې موقع دا ویلی شو چې دا حمله یوازې په ملالۍ یوسفزۍ نه بلکې دا په ټول انسانیت وه او وخت راغلی دی چې د پاکستان ټول ولس یو شي او د ترهګرو پر ضد چې دی د خپل عزم څرګندونه وکړي. په دې موقع باندې د قومي اسمبلۍ غړو ایاز امیر او خوشبه شجاعت وویل چې څنګه عالمانو د رمشاه او ممتاز قادری په معامله باندې فتوی جاری کړې وي، احتجاجونه یې پک کړي وو، نو باید چې د ملالۍ یوسفزۍ په معامله باندې هم دوی دغه رنګ په فتوی جاری کړي، دغه رنګ خپل موقف ښه په ډاګه کړي چې ولس ته پته ولګي چې دا حملې څومره د اسلام پر ضد دي یا د اسلام حق کې دي چې دا ټول ولس ته معلومه شي. دوی تر څنګه چې دی په اسلام آباد کې تیره ورځ د سیول سوسایټي تنظیمینو او عوامي ولسي وګړو او وکیلانو هم احتجاجونه کړي دي.
اسلام آباد نه سراج ظهیر چې تفصیلی راکولو. اوس په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو وار بیا د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په ملالۍ یوسفزۍ برید په سختو ټکو کې غندلی. هغه د ملالۍ کورنۍ ته د خفګان په یو لیګلی پیغام کې د طالبانو په دغه کار سخته غوسه ښودلې ده. احمد شیبر یې نور تفصیل لري.
د طالبانو له لوري پر ملالۍ یوسفزۍ شوي برید د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون غوسه کړی دی او د دې نجلۍ کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او ملاتړ پیغام استولی دی. پر ملالۍ یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره یې هڅې کولې، د سې شنبې په ورځ په خپل اصلي ټاټوبي سوات کې برید وشو. طالبانو وویل چې دا حمله دوی د دې لپاره کړې ده چې ملالۍ یوسفزۍ د لویدیځ د ارزښتونو ملاتړ کاوه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان مارټین نزیر کې خبريالانو ته وویل بان کی مون د ګڼو پاکستانیانو او د نړۍ د نورو خلکو په څیر د خبرېت په قهر کړی دی او د نجلۍ له کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د هغې کورنۍ ته لیک استولی دی. په یوې خبر پاڼه کې چې د چهارشنبې پر سپره شوه بان کی مون د دې برید ترسره کوونکي بې غیرته او ناځوانه بللی دي او د هغوی د سزا غوښتنه یې کړې ده. بان کی مون وایي د نجونو د زده کړې لپاره د دې نجلۍ مېړانې دی حیران کړی و. د سیشن بی پورس یو وسلوال د ملالی یوسفزی د شوانزی مخته په سواد کې ورغی د دې نومې واخیست او په بس کې پر دې او د هغه پر دوه ټولګي والو ډزې وکړي. ژوندجلی سخت ټپی شو بلې له مرګ وښورل شو او د ملالی یوسفزی پړه د پاکستان د کورنیو چار وزیر رحمان ملک پرون وویل پروختون کې د هغه لیدو ته په پېښور کې ورغی او هغه شسوي او له مرګ وښورل شوې ده. رحمان ملک د پیشی تر سره کوونکو ته د سزا ورکولو شمنه وکړه.
جن لوګو نے یہ کیا ہے جس بندے نے گولی چلائی ہے جو گینگ تھی وہ پوری ائیڈنٹیفائی ہو چکی ہے.
هغه کسان چې دا کار یې کړی دی هغه کسان چې پر دین چلی یې بلیټ کړی دا غوی ټوله ډله پیژندل شوی او زه خپل ملت سره شمنه کوم چې موږ په دا غوی پر مخ د تیشت لارې وټړو اغوی به ونیسو او قضا ته به را کاشو
اور کیفری کردار تک لائیں گے.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤل هم د بریټ وغانده د پی وی اعلامیه کې چې پرون خبره شو وویل زده کړه د هر انسان لومړنی حق دی او پاکستانی طالبان باید شونځیو ته د نجونو او هلکانو د خوندي تک درناوی وکړي.
احمد شیبرو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو زو د پاکستان قبایلی سیمو ته. په قبایلی سیمه اوروګزو کې د یو بمی چاودنې په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه پیخه سنزو دارا سیمه کې رامنځته شوي. امنیتي ځواکونه په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبريال کوي.
په اورګزو ایجنسی کې بامی چودنې له امله لګ تر لګه څلور کسان مړه او نه زخمیان شوي دي. ځایي اوسیدونکو ملک یاسین وایي چې چودنه د زیارت پر ورځ قریبا د کوزي اورګزو ایجنسی د سنزو دارې په یو اډه کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې چودنې په وخت یو شمېر خلکو سوداګانې کولې.
دبل دمکې شوي لري یو پیلا دمکې اوس ولا چې هغه دمکې اوس باندې بیا د خلک هغه دمکې زه تر ورسو بیا دوباره بل دمکې اوس ولا نو بیا دوباره بل دمکې کې ډېر کسان مړم دي زخمیان هم دي او
واضح دی چې بندوبستی سیمه کلای هیډ کوارټر نه قریبا دیرش کیلومتره لرې او د خیبر ایجنسی پولیس سره نږدې په سنزو دارا سیمه کې مشتی قوم اوسیږي. د سیمې واکمن چارواکی نائب تحصیلدار خایسته اکبر لخوا د انکار وروسته موږ د اورګزو ایجنسی کنټرول روم ته ټلیفون وکړو نو مشال لډیو ته د پیښې تصدیق وکړو. د کنټرول روم څخه دا اول شول چې په پیښه کې دولس کسان پنخه شوي دي چې پکې څلور کسان ځای پر ځای مړ شوي دي. مزید دا اول چې د پیښې وروسته نخه شوي کسان په سمدستي توګه د کلای هډ کوارټر هسپتال ته ورسول شول. په دې کې زیاتره زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دی او وی ویل چې هغه د کوارټ او پېښور هسپتالونو ته مزید علاج لپاره منتقل کړي دي. دوی ویل چې د پېښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخستې ده او پولیټیکل انتظامی لخوا د چودنې په اړه پلټنې روانې دي. په اورګزو ایجنسی کې د دغې پېښې په اړه تر اوسه کومې وسله وال ډلې په خپل سر نه دي اخستې.
داسې پام یو بل رپورټ په لور راګرځو. په داسې حال کې چې په دې روستو کې په روانو جنگ جګړو کې د ماشومانو ترڅنګ ښځې هم وژل شوې. سیړونکي وایي چې پر ښځو بریدونه کول دا کار د نور په اشاره کېږي او د پښتنو کار نه دی ځکه چې پښتونولي د ښځو نخښه کولو ته اجازه نه ورکوي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
ملالی یوسفزی دا محل د جون د مرګ په کشمکش کې د پیښور په پوزي روختون کې زیر علاج ده. خو په دغه سورلس کلنې وړې جنې د وسلوالو لخوا دی برید یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي. د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین نمو پښتل اول سمو د مخ کې د بشري حقوقو کارکونکو فریدا اپریدا وسلوالو او وجلا او سی ملالی یوسفزی وښتا.
ټولنې ټول نه کمزوري وي نه طاقتوري وي. کله تاسو یو فطري ارتقا ماته کوي او په مصنوعي توګه اغه کې یو قلم لګوي نو اغه قلم د اغه رنگ او روغن اگر چې اغه زر کیږي اغه زر مخ تر ازي خود اغه قلم رنگ روغن دی اغه میوینا یا دی اغه ونینا بالکل جدا یو انداز کیږي. سماجی فطری ارتقا مات شو او د اغه په ځای سنور خلکو چې اغه د جنگ وهابي مفکوره لري اغه قلمونه ولګول ځای په ځای او اغه قلمونه اوس لکه غټونو کې بدل شوی دي او اغه د خپل ونی په ضد اغه د خپل د خپل چې کوم سینه کې ورته خلکو ځای ورکړو د هغه سینې په ضد عملیات کوي.
د پښتون وطن په دغه سینه کې ملاله یوسفزی هم اوسېده. شاعر، لیکوال او د پېښور پوهنتون استاد اباسین یوسفزی بیا وایي چې ښکاري داسې چې دغه برید کوونکي پښتانه نه وو.
پښتنو د ژوند خپل طریقې دي، خپل نظام دی. د پښتنو په ژوند کې چېرې هم په ښځه باندې ډز کول نه وو او نشته. د دې نه مخکې هم په ډاکټر ګلالۍ باندې ډزې شوې، دا بیا د ملاله بیبي باندې وشوې. نو ملاله خو لا ښځه هم نه وه، خو ماشومه ده، وړوکې ماشومه ده. نو په ماشومانو باندې خو د دنیا په یو نظام کې هم ډز نشته او نه وژل شته او نه زخمي کول شته او نه رنځول شته. دا هر څه چې شوي دي دا داسې ښکاري چې دا چا کړي دي، نو دا د پښتنو په لمن داغ جوړول غواړي او دا پښتانه نه کوي، دا نور څوک دي چې کوي. که چېرې پښتون وي نو د پښتون چې اول په ښځه ډز کوي نو اول پرې لس ځله سوچ کوي.
د خیبر قبایلي سیمې یو اوسېدونکي ناهید پرېدی وایي چې کله به هم په قبایلي سیمو کې په قبیلوي جګړو کې چرته د خطا نه هم د یوې یا بلې قبیلې ماشومان، ښځې او یا بوډاګان مړه یا ژوبل شول، دا به د برید کوونکي قبیلې لپاره پیغور پاتې کېدو.
بالکل پیغونه به کوم څه دومره کمزور ہے کا څه دومره بوزدل چې اوس نور نه په خزو باندې سره چې څنګه راغی چې د خپل طاقت او تختانه کې ملک دا خو مونږ همیشته پر د دې ته ډیر بد او غسړی هغه څه مونږ ډیر لکه کمزور به مونږ له کې رجدا واقعي چې ډیر کمزور ہے تاسو چې پر راځي په خزو باندې لاس چته.
د کارپو خادم حسین په خبره په پښتنه ټولنه کې یو واری بیا د دغو اقدارو تخم کرل کېدی شي، خو که پښتانه بیا د جرګو، مرکو، حجرو او په یو خبره د رایوځي کېدو لاره خپل کړی.
دا مشال ریډیو ده.
اسلام آباد کې قبایلي مشرانو د یوې غونډې یا دستوري له لارې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې قبایل ته خپل حقونه ورکړل شي او د دوی سیاسي واک اختیار دې معلوم کړل شي. دوی زیاته کړه چې تل یې حقونه پر خپو لاندې شوي دي او نور په دې اړه خاموشه نشي پاتې کېدی. احمد الله پر رپورټ لري.
په دستوره کې ګډون کوونکو قبایلي مشرانو او اولس د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تیرو 15 کالو راهسې موږ محرومه ساتلې شوي یو. اوس وخت راغلی دی چې قبایل ته دې خپل پوره حق ورکړی شي. په دستوره کې ګډون کوونکي د متحده قبایل پارټي چیرمین حبیب ملک اورکزینا چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې په څه ډول قبایلو ته خپلواکي ورکړی کېدی شي، نو د هغوی وینا ده:
قبایل ځان خپل یو نظام غواړي. نور ملک کې چې کم نظام دی، کم آئین دی، کم قانون دی، هغه قبایلو تم تاسو ورکړي. خو قبایل خپل خود مختار ورکه. خود مختاری مطلب دا نه چې ازادي وړي ځان ملک دی جوړی نه. خود مختاری دا دی چې تاسو غیله صوبه ورکه او کسوبه نه ورکه، یو کونسل ورکه. کم لوکل باډي سیستم دا زمونږ ډیر ضروری دی چې لوکل باډي سیستم وینو اخ پترو بو مونږه ترقی وکړو.
هم د دغه پښتنې په جواب کې د جماعت اسلامي په خوانه امیر قاضي حسین احمد وایي:
ټول نمخ کې خزیدا بلدیاتی نظام چې دوی فیصله کړی و چې دا بلد ایکسټینډ کو، نو دا خو د ایکسټینډ کی چې قبایل خپل ایجنسی کونسل جوړ کی، خپل لوکل کونسل جوړ کی، چې ابتدا شي دغې نه پس د قبایلو یو مجموعي کونسل جوړ شي، بیا د قبایلو نه پښتنو شي چې دوی صوبه خیبر پښتونخوا سره په یو ځای باندې کېږي که بل څه لارې شته.
پخوانی سفارتکار او د قبایلي چارو کارپو ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل:
د هر صوبه وګوره خپل حکومتونه، ګلګت بلتستان نه یو حکومت ورکوي، فاټا واحد یو علاقه ده چې هغه د پاکستان حصہ خو ده، خو آئینی حیثیت د پاکستان په آئین کې نه لري. فاٹا دا 15 کالا سرکاری ملازمان چلے، پولیٹیکل ایجنٹ دے اتلسم گریڈ افسر وی، نظمون منسٹر شتا، نظمون چیف منسٹر شتا. نو منگم دس غوڑو چھ منگ دا غیلا کے خلق کیو منگ تا حکومت خپل راک ہے.
ایاز وزیر زیاد تکڑا چھ دا ہر دور حکمرانانو دا فاٹا پا مسلو سترگی پٹی کڑی دی، خو اس وقت را غلے دے چھ دا فاٹا اولس دا خپلو حقنو لپارا را پاسی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
فورن پالیسی مجلہ پا خپلا یو مقالے کی لکھے چی پاکستان کے طالب وسلوال پختانہ زلمیان د نور نړۍ څخه د بیل ساتلو، له معلوماتو څخه د نه خبرولو او غلطي پروپاګانډي له لارې ځانمرګي بریدونو ته حسابي. په مقاله کې ویل شوی چې امریکا او پاکستان باید په ترهګریزو کړنو کې د ځوانانو د شمولیت د مخنیوي په لړ کې سخت ګامونه واخلي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ ټکی دروبروي.
فارن پالیسی مجله کې حسین ندیم لیکلی چې هغه د څو داسې ځوانانو سره لیدلی چې غوښتل یې ځانمرګ بریدونه وکړي، خو د امنیتي ادارو لخوا نیول شوی وو. لیکوال وایي چې دا هلکان له 15 څخه تر 19 کلونو عمر لري او دوی سره له خبرو وروسته معلومیږي چې دوی ځانمرګ بریدونو ته د تیارولو لپاره له هر چا بیل ساتل شوی وو. مجله لیکي چې دوی وزیرستان کې په کوم کلي کې پاتې کېدل هغلته ټلویزیون او انټرنیټ نه وو او دوی د ښوونځي له تعلیمه هم محرومه پاتې کړل شوي وو. لیکوال لیکي چې دې کسانو ورته وویل چې طالبانو به ورته ځینې کنډوالې او ران ویجاړ ځایونه ښودل او ورته ویل به یې چې دا د امریکایانو د ډرون بریدونو له وجې تباه شوي دي. د وزیرستان په مچخیل او ډنډه درپخیل کې لوی شو دي هلکانو ویلي چې طالبانو ورته ځینې ویډیوګانې او فلمونه ښودل چې پکې بهرنیان پر ښځو جنسي تیری کوي. د دوی په وینا طالبانو ورته ویل چې افغانستان کې امریکایان دغسې کوي. لیکوال لیکلي چې ځانمرګ بریدونو لپاره تیارېدونکي هلکانو ته په یوه ځایي مدرسه کې د امریکا پر ضد تبلیغ کېده. یوه ځوان ویلي چې په نیمه شپه به ورخطا راپاڅېد او غوښتل یې چې د خپل کور والاو سره او په ځانګړې توګه د مور سره خبرې وکړي، خو طالبانو دې کار ته نه پرېښود ځکه چې طالبان ویرېدل چې هسې نه هغوی یې د ځانمرګ بریدونو د تیارۍ په لړ کې کمزوري کړي. بلخوا لیکوال لیکلي چې د دې هلکانو کورنۍ ورته ویلي چې د خپلو بچو سره یې اړیکه نیول غوښتل خو بریالي نه شول. فارن پالیسی مجله کې لیکوال لیکي چې وسلوال د ځوانانو د نفسیاتو سره د لوبو کولو په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې ترهګري جاری ساتي. لیکوال وایي وسلوال هغه ځوانان چې د نورې نړۍ څخه لرې اوسېږي په اسانه ځانمرګ بریدونو او ترهګرۍ ته تیارولی شي. دا ځوانان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او پر ځای ورته هغه څه ویل کېږي چې وسلوال یې غواړي. دا لیکوال په وینا تر څو امریکا او پاکستان د ځوانانو سخت دریځ کولو پر ضد ښه او ټینګ ګامونه پورته نه کړي، تر هغې به د وسلوالو لخوا د خلکو بې لارې کول او په خپلو کتارونو کې د ځوانانو شاملول دوام لري.
بشیر ګواخ خوشې د فارن پالیسی مجلې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوو. په کراچۍ ښار کې یو میاشت مخکې په همدې ورځ د جامو جوړولو کارخانه کې اور لګېدلی و چې له وجې په سلګونو مزدوران سوځېدلي وو. په کارخانه کې د سوځېدلو کسانو یو شمېر وارثان وای تر اوسه ورته د خپلو خپلوانو مړي نه دي میلاو شوي او دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې د هغو پسې سرګردانه ګرځي. د کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمي په دې اړه دا رپورټ لري.
د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د علي انټرپرایز په نوم د کارخانې د سوځېدو پوره یوه میاشت تېره شوه، خو اوس هم په دغې کارخانه کې د سوځېدلو یو شمېر مزدورانو مړی نه دي موندل شوي. د امیر خالد په نوم یو سپینګیری وایي د خپل 25 کلن ورور افتاب په مړی پسې هره ورځ لالهانده سرګردانه ګرځي. دی وایي د خپل ورور د مړی د پیژندلو لپاره یې د ډي ان اې ټیسټ لپاره د وینې نمونې هم جمع کړي دي، خو هسپتال لخوا ورته تر اوسه هیڅ نه دي ویل شوي.
پاکستان کی بالکل انصاف نشته مگر ٹول بھی سارے زندگی نہ پلو.
د ژغورنې اداره ایدی وای د دوی په مردخانه کې اوس هم د یو کم څلوېخ کسانو مړی د پیژندګلوي په انتظار پراته دي. د اورنګ ټاون عبید هم په دغه کارخانه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عبید پیغله خوروای مخکې کله هم له کوره نه ووتلې، خو اوس هره ورځ د ورور په مړی پسې ګرځي. دورکو شو مړو وارثان وای د حکومت لخوا ورته ویل شوې دي چې د ناپیژندل شو مړو د شناخت لپاره د ډي ان اې ټیسټ د نتیجې پر اټلو کې به 15 نور ورځې ولګي. په دې اړه مې چې کله د سینسوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد د دریز معلومولو هڅه وکړه، نو نوموړی په دې اړه هیڅ قسم خبرو کولو ته حاضر نشو. کله مې چې لمرستیال پولیس سرجن ډاکټر جاوید شاه څخه وپوښتل چې ولې د ډي ان اې ټیسټ د نتیجې پر اټلو کې د ځنډ څخه کار اخیستل کیږي، د هغه جواب وو زمون کار خو بس دومره وو چې د وینې نمونې مو واخیستې او د پلټنې پیسر ته مو ورکړې. د ډي ان اې ټیسټ لیبارټري په اسلام آباد کې ده، دغه نمونې هغه هلته لیږلې دي. هسې خو دغه ټیسټ په یوه هفته او یا لسو ورځو کې ترسره کیږي، خو د دومره ځنډ وجه شاید دا وي چې هلته به په لیبارټري رشوي او یا هم د دې څه بله وجه کېدی شي. د حکومت لخوا په یاده کارخانه کې د مړو شوو او جبل شوو کسانو دپاره د معاوضې اعلان هم شوی و. خو د کارخانې د ځینې قربانیانو وارثان وایي تر اوسه ورسره هیڅ قسم مالی مرسته نه ده شوې. په دې اړه چې کله مشال رډیو د کراچۍ له کمیشنر روشن علي شیخ نه پوښتنه وکړه نو د هغه وینا وه چې هغه مړی چې پیژندګلوي یې شوې ده د هغوی وارثانو سره مرستې هم شوي دي او هغه مړی چې تر اوسه یې پیژندګلوي نه ده شوې د پیژندګلوۍ د کار د ختمېدو وروسته به حکومت هغوی سره اعلان شوي مرستې وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
وخت ماسپخین یونی و بجه شوی دا منور شاه را سره په سټوډیو کې ناست سید مناغی نه بده خبرنو لنډیز باور.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای په ملاله یوسفزای د بریټکونکو د پیژندګلو او یا د هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته به د 1 کروڑ روپو انعام ورکوي. په ورکزای ایجنسی کې نن سهار به 1400 تنه وجلی او 9 زخمی کړي دي. په بلوچستان کې 13 میاشتې راغلي بارانونو سیلابونو خواوشا اسوار لسوا او سوار لسپیرو نوران کړي او د 1 لک نه زیات ماشومان د تعلیم نه به برخه کړي دي. نیټو او امریکا ویلی په پوزي ورده کې د افغانانو لخوا په بهرني ځواکونو بریدونه د دیوال نه دي چې ایساف ځواکونه افغانستان کې د خپل مشن تر سره کول نه منې کړی. په خوست ولایت کې د امنیه قومندانۍ د نشې توکو پر ضد ادارې په لوی مقدار کې نیول شوی نشې مواد د عامه لسو میډیا په وړاندې سوځول دي. یو تازه ریپورت وايي د ایران اټومي قوت جوړېدو سره به د سیمې استحکام د خطر سره مخ شي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسې ته وړاندې کړلو اوس وخت شوی دی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنی. دا چې نن پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل اداري خبرې کړي او کوم خبرونه مهم خبرونه ګرځولي دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان دغه ورسپانې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابرې کړي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 14 کلنه ملاله یوسف زید د تیرې نهې په ورځ سکول نه کور ته دراتلو په وخت په ډزو جوبل کړی شوی و چې نه صرف پرې د سوات اولس بلکې ټول ملک خلکو د خفګان اظهار پرې کړی دی. ادارې لیکي چې د پیښې ذمهواري خو طالبانو قبوله کړې ده خو د طالبانو د دې کاروایۍ له وجې د ځینو خلکو چې ورسره لګړې رحمدردي وه نو هغه هم تر ډېره حده راکمه شوې ده. ادارې لیکي چې ملاله یوسف زید په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره اواز اوچت کړی و او شرخوخي نه غواړي چې ملک تعلیمی شرح زیاده شي او دغه وجوا چې نه صرف سواد کې بلکې قبایلی سیمو کې جنکو او هلکان سکولونه پنهخه کوي. ادارې اخر کلی کې چې ملاله د دې ملک مستقبل دی او اولس له پکار ده چې د ملاله مشن مخ په وړاندې بوتلو کې ورسره مرسته وکړي. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت موجوده اسمبلیانو په موده کې د پراختیا مخالفت کړی دی او خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې عام ټول ټاکنې د اولس په اعتماد سره په وخت پکار دي ځکه چې اولس صحیح فیصله کولی شي او دا اختیار دی ورته چې منتخب نمائندې اسمبلیانو ته ولیږي. ادارې وړاندې کې چې موجوده اسمبلیانو وخت په ختمېدو دی خو اوس د ځینې حلقو له اړخه دا خبرې را روانې دي چې حکومت په ملک د امن او امان او ترهګرۍ د مسلې په بنیاد موجوده اسمبلیانو په موده کې د 1 کال اضافه لپاره کوششونه شروع کړی دي. ادارې لیکي چې آئنده دې خبرې اجازه ورکړي چې په ملک کې غیر معمولی حالات وي نو د اسمبلیانو په موده کې د 1 کال اضافه کېدې شي خو که د اسمبلیانو په موده کې اضافه وکړي شي او حالات عمده سوي نو بیا به څه کیږي. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان پیپلس پارټي موقف دی چې د اولس عدالت صحیح فیصله کوي نو ځکه اولس سره رابطه کې وخت لګول نه دي پکار ځکه چې همدا اصل جمهوریت دی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په 10 اکتوبر د ذهني صحت نړیواله ورځ ومنځل شو کو کته شي نو اورز هر کال مانځلې کیږي خو د ذهني صحت په اړه نه صرف د علاج سہولتونو د نش په برابر دي بلکې د دې په حق له د اولس د اګاهې ضرورت هم نه محسوسيږي. ادارې وایي چې زموږ په ټولنه کې په ذهني توګه ناروغ تن هغه وخت هسپتال ته بوتلې کیږي چې کله اوبه د سر نه ختلې وي او له بده مرغه په هسپتالونو کې په دې کې اخته مریضانو لپاره ډاکټرانو کمی سره سره سہولیات هم د نش په برابر وي. ادارې اخیره کې لیکي چې هر کال دا ورځ مانځل کافي نه ده نو پکار ده چې په دې اړه د کوټلي ګامونه پورته کړي شي او په ذهني مرضونو اخته مریضانو لپاره داسې د علاج انتظام وکړي شي چې د علاج نه پس هغه هم د نورو خلکو په شان خپل ژوند خطیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جرنل ورسپانې په یو مقاله کې راغلی د افغان حکومت دا غوښتنه چې امریکایي ځواکونه باید د افغانستان دننه د دوی د عملیاتو لپاره موصول وګرځول شي به په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د اوږدمهاله حضور په اړه د امریکا او د افغانستان خبرې اغیزمنه کړي. بلخوا سینن ټلویزیون په هم په یو خپله په ویب پاڼه د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي دا ډېر مهم دی چې معلومه شي باراک اوباما او یا هم د هغه سیال میت رومنی د افغانستان د ثبات لپاره کوم ځانګړي پلانونه لري. د دې دواړو مقالو غټ کې د هنون بچا نورو
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د افغانستان په حکومت کې د قومي امنیت د صلاحکار رنگین داد فرس پنتا خبره راغستې چې ویلي دي د دې هیواد دا غوښتنه چې نور د نو له امریکایي ځواکونو د دوی د عملیاتو په اړه پوښتنه وشي. په افغانستان کې د دغو ځواکونو د اوږدې مودې د حضور په اړه د افغان او امریکایي حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ اغیزمنه کړي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو زیاته اغیزه به د امریکا په هغه نفوذ وشي چې په راتلونکي کې به یې په ستراتیژیکي توګه په یوه حساسه سیمه کې ولري. آیا امریکا به وکولی شي چې په افغانستان او د ګاونډي پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه وکړي؟ ورځپاڼه زیاتوي کابل پر امریکا د افغان ځواکونو پر نو او ګرانو وسلو، ټانکونو او جنگي جهازونو د سنبالولو لپاره هم فشار اچوي، کوم چې امریکایي چارواکي ردوي. یو وایي چې افغانستان د یغیتوب پر ضد جګړې لپاره دغه رقم پرمختللو وسایلو ته اړتیا نه لري او نه یې هم په کارولو پوهیږي. وال سټریټ جرنال کاږي د ستراتیژیک ملګرتیا د هغه تړون پر اساس چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په 13 می میاشت کې لاسلیک کړ، دواړه هیوادونه باید د راتلونکي یو کال په موده کې د دواړخیزه امنیت یوه موافقه هم بشپړ کړي. بلخوا د امریکایي ټلویزیون سی این این په ویب پاڼه یو مقاله خپره شوې چې پکې راغلي په داسې حال کې چې امریکایان د دغه هیواد ولسمشریز انتخاباتو ته تیاری نیسي، افغانان له دې کبله چې په دغه کمپین کې د افغان جنگ مسله سنډې ته وهل شوې ویرې اغستې دي. خو سی این این وایي که سپینه ماڼۍ چرې د یو لس کلنې افغان جګړې د ستراتیژۍ په دې نازکه مرحله کې کوم بدلون راولي، نو د افغانستان لپاره به هغه سپایلې چې د پخواني امریکایي ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې مخې ته راغلې وي ولري. د سی این این مقاله زیاتوي یو عامه بحث ته اړتیا ده چې معلومه شي باراک اوباما او یا هم دغه سیال میت رومنی له 2014 کال وروسته چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وتلي وي د دغه هیواد په اړه څه پلان لري. د سی این این د لیکنې تر مخه دا ځکه هم مهم دي چې د افغانستان د نږدې راتلونکي ثبات په تیرا د دغه هیواد اقتصاد دغلته د امریکایي حضور له خبرې سره تړلی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
چارواکي وای په میدان وردکو ولایت کې وسلوالو طالبانو په میدان خار توغندي توغولي او روستو بهرنیو او کورنیو سرتیرو په وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په دواړو پیښو کې شپږ تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. په دې سربیره په دغه ولایت کې د ملي اردو سرتیرو یو په چاودیدونکو توکو بار موټر چولی دی. سید شاه سقیم نور حال سره.
چارواکي وایي چې تیره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو په میدان ښار یو توغندی توغولی چې له امله یې د یو شرکت دوه افغان کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکي په خبره په دې سربیره د ملي اردو سرتیرو د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې یو په چاودیدونکو توکو بار موټر کشف کړی چې وروسته یې بیا چولی دی. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې په چاودیدونکو توکو د بار موټر تر چولو وروسته بهرنیو او کورنیو سرتیرو په همدغه ولسوالۍ کې لټنې کړي او څلور تنه وسلوال طالبان یې وژلي دي. د خبره بهرنیو او کورنیو سرتیرو په نرخ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلی دی.
وسوال مخالفین لخوا په مرکز میدان ښار باندې یو مزل توغندی افایر شوی و چې دغه توغندی په میدان ښار کې په نوي جوړېدونکي محبس کې لګېدلی چې په دغه محبس کې دوه تنه ملکي کارکوونکي پکې شهیدان شوي دي او دوه تنه نور کارکوونکي ټپیان شوي دي. ټپیان روغتون ته انتقال شوي خو وضعیت یې ډاډ وړ نه دی. په جغتو ولسوالۍ کې بېګا مازدیګر ملي پولیس او ملي اردو په سیمه کې عملیات ترسره کړي دي چې په دغه عملیات کورولا موټر چاودونکو توکو ډاکټر یې ورته انفجار ورکړی دی. همدغه سیمه کې بیا د ګډو ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي چې په دغه عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي.
شاهد وایي د عملیاتو او پلټنو پر مهال بهرنیو او کورنیو سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجلې کې له افغانستان د بهرنی ځواکونو وتلو نه وړاندې یو غوره موقعه ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. دا وخت طالبان ستړي او ویشل شوي دي. د مقالې نوري مهمه برخه درته زه ګولیاز وړاندې کوم خو یو د میرستو فارن پالیسی مجلې کې پکار ده د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د مجلې په وینا دا به یو لوی تیروتنه وي کچري خبرې ترې ونی شي تر څو چې د ناټو ښه شمېر ځواکونه شتون ولري او په داسې حال کې خبرې وشي نو دا به د دوی په ګټه وي. مجلل کې وسله وال طالبان په افغانستان کې د بهرني ځواکونو موجودګي لوی ګواښ بولي او د دوی د وتلو غوښتنه کوي. بل ائتلافي ځواکونه طالبانو ته نړیواله پیژندګلو ورکولو لپاره ګامونه پورته کولی شي او طالبان هم دا غواړي. مجلل کې په افغانستان کې اوسني حالات او د اړیګړي باوجود هم د خبرو اترو لپاره حالات غوره دي. مجله د ځینو سیړونکو په حواله لیکي چې په افغانستان کې طالبان د سولې خبرو ته لیواله نه دي ځکه چې دوی ته معلومه ده چې بهرني ځواکونه به ډېر زر د دې هیواد څخه لاړ شي. د دې ترڅنګ طالبان دا دریځ هم لري چې د دوی طاقت به پر ځای پاتې وي. طالبان په سویلي سویل لویدیځ او په مغربي سیمو کې اثر لري او په پاکستان کې خوندي پټنځایونه عملیات کوي. د ناټو د شمیرو تر مخه په تیرو 15 میاشتو کې په بهرني ځواکونو بریدونه لس چنده زیات کړي. مجله زیاتوي خو طالبان ستړي او ویشل شوي دي. د مقالې لیکوال په تیرو 3 کالو کې له طالبانو مشرانو سره د خبرو دا نتیجه راوستې ده چې طالبان د 2014 کال وروستو ژوند په اړه ناخبره دي. طالبان ګمان کوي چې د واک اختیار ترلاسه کولو لپاره به هلې ځلې شروع شي او د دوی پر ضد قوتونه به رایوزي شي او ډرون بریدونه به زیات شي. مجله لیکي طالبان د خپل ځان حفاظت، سیاسي اثر او نړیواله پیژندګلو غواړي. طالبان جګړې لپاره تیار دي خو ممکنه ده چې داسې ونه کړي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی 19 خبرونه پلوشه. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل او د مشال رادیو په خبرونو کې هم تاسو واوریدل چې په سواد کې د امن سفیر ملاله یوسف زیمانی بریت کې هغه سخته ژوبل شوې ده او دا وخت درملنه په پیښور سی ایم ایچ هسپتال کې روانه ده. داسې رپورټونه دي چې اوسې حالت ښه دی او لاس خپې هم خوځولې دي. په دې خبرونه کې به د هغوی سره د زموږ همکاري فرخنده وزیر یو ځانګړی مرکه واوري چې کله هغوی ته نمایول شوې وه د امن لپاره د امن جایزې لپاره. همدغه شان په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم د خزو په اړه شامل دي. نو راځي چې د دې پروګرام ته غوښ شو په ورشي پروګرام ته چې زموږ همکاري فرخنده وزیر تاسو لپاره برابر کړی.
پلوشه
پهار کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتني حملتان حملمانه راته غږ کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. پر روان پروګرام کې به واوري د جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کون کې د سواد ملالا ولې د وسلوالو طالبانو لخوا په نخ کړل شو.
لیدرشپ زم چې زه یو داسې لیډر جوړ شم انسپایرینګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې پاکستان دا کم نیشن چې دا لیډ کی
د پښتنو په ټولنه کې د لوپټې په اهمیت رپورت لرو.
خپل کلتور ډور مهم دی او زمونږ په کلتور کې بیا نو ټکرای یا د صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
او د هالیوډ فلمی هنرمند انجلینا جولی وای دا غواړي په جهان کې د بیکوره شوو کډوالو لپاره اواز پورته کړي.
All of these people have lost their homes and they've fled extreme violence, they've lost their families.
د ټولو اول رازو د ملالا یوسفزی په اړه د ریپورت تا د سواد ملالا یوسفزی چې د ماشومانو نړیواله جایزې ته نومول شوی او د پاکستان د حکومت لخوا ورته د ملالا یوسفزی په نامه د امن ایوارډ هم ورکړل شوی دی. د نهه پورس په سواد کې د دوو اسلوالو کسانو په یو بریټ کې سخته جوبل شوی ده. له هغه سره د هغه د سکول دوه نور ماشومان هم جوبل دي. په 2011 کال کې د هالند د یوې ادارې لخوا ملالا یوسفزئی د ماشومانو د نړیوالې جایزې لپاره د منتخب کېدو وروسته د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو دا ډېره خوشاله ده چې با پښتنه جنې د دغه ایوارډ لپاره منتخب شو.
او فرست ٹائم د پاکستان نه ماشوم منتخب شوی و د پاکستان نوم به فرست ٹائم راغی دغه د پاره د ډیره خوشاله مې ته موږ ملک ته پاره یو اعزاز دی او دغه نه بعد یو پښتنه ماشوم چې د سواد سره تعلق لري د سواد او د شاهي د غرونو سره تعلق لري هغه به فرست ٹائم رااله او موږ چې کم مهنت کوو هغه مطلب هغه سلیکشن دی مطلب هغه دنیا ته خودو د دې پیسې مدد سره.
15 کلنه ملالا یوسفزئی د سواد په سیدو شریف کې د جنکو په یو نیجی تعلیمي اداره خوشحال پبلک سکول کې تعلیم حاصلوي. ملالی له مشال ریډیو سره سوخت مخ کې په خپل خبرو کې دا ویلی وو غواړي چې یو سیاستوال جوړ شي ځکه چې د دې په فکر په سواد کې چې سولي دل نو دا احساس ورته وشو چې دوی تکړه سیاسي مشرته ضرورت لري.
دا غوي مور پلان چې دا غوي موټیویټ کول غواړم چې هغه خپل لونه چې دا سکول ته داخل کی دې خلکو زه ذهنونه چې دا غرايخ کما دې لپاره زه غواړم لیډرشپ زم چې زه یو داسې لیډر جوړ شم انسپایرینګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې پاکستان دا کم نیشن چې دا لیډ کی او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې.
ملالا یوسفزئی له هغه وروسته په نړیواله او کامی کچا شهرت ومندو چې کله په سواد کې ورپکو طالبانو د سکولونو ورانولو لړۍ روانه کړه او په 13 د نجونو پوسټه کړې بندیز ولګو نو ملالی د تعلیم ضد د غکړو پر خلاف په واړه عمر کلم ته لاس کړ او تر خپل وسی په هر ځای کې خپل غږ پورته کړ. ملالی د 2009 کال په اوګدو کې د ګلمکۍ په نامه د بی بی سی اردو پر ویبپاڼې په سواد کې د هر ورځې پیښې لیکلي او هلته به یې د طالبانو او پاکستانی په وسترمنځ پر نښتو تبصرې کولې چې څنګه د سواد خلک له سختو تیریږي. هغه د ډایری ګرل په نوم هم پیژندل کیږي. ملالی یوسفزئی ته په بیا بیا وسلوال طالبانو د مرګ دړکې ورکړې وې او هم هغوی پرې د حملې پړه منلې ده. ملالا یوسفزئی د سوات منګوري اوسیدونکې ده. په هغې د حملې خبر د ملکی او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ په ټولنیزه میډیا کې هم بحثونه وشول. خلکو دغه حمله په سختو ټکو وغندله. د بشري حقونو یو فعاله ماروی سرمت په خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلي خوږې ملالۍ سترګې وغړوه ته د ټول پاکستان مستقبل یې. د بشري حقونو یو بل مبارزه فرزانه باری وای ملالا د پاکستان راتلونکې ده. کچرې دې تاسو وشو نو دغه به د پاکستان حال اهم وي. پر هغې د حملې نه یوازې په ملکی بلکې په نړیواله کچه غندنه شوې. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای په ملالا یوسفزئی حمله د بزدلانو کار دی.
خدا گڑم چدا انتہائی بزدلانہ قدم دے اور دین دا بالکل واضح آ رہا چدا ظالمان چدی ددی زور چدی دا بشر دے اور بیا دمن معاشرے گور دستور دے چدل تخل کو گور زنانہ بانی اٹیک نہ کئی مشمان بانی اٹیک نہ کئی اور بیا پچین کو مشمان بانی اٹیک کو لو دا انتہائی افسوسناک خبر دا بلکہ دا ڈیر لیا شرم خبر دا چدا مشمان چ سکول تروانی اور دا ظالمان پہ اٹیک کئی نظام یقین دار کہ یہ ٹولی دنیا پر تاریخ کی دا سے بزدلانہ قدم چې دی د دې مثال نشته. موږ دا غنو چې ان شاء الله دا ټول کام چې دی په دې باندې بد وایي دی خلکو ته بد وایي او موږ دا امید ان شاء الله چې دا ټول کام چې دی د ظالمانو خلاف یو موټی څنګه یو موټی دی.
ملالا یوسفزئی په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره په 2009 کال کې خپل اواز پورته کړی وو او غواړي د خپل همزولو د تعلیم او ستکړې لپاره کار وکړي.
بلوشه
اوس هم د پښتنو په ټولنه کې په لوپټه یو رپورت ترازو.
لوپټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني میرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر وروستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ورته خپل جامې نیمګړې ښکاري. لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نارینه هم ورته په ډیر درنښت قائل دي. د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواری د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي.
د افغانستان یو دود چې د غډیر او مناسب دود چې د اسلام سره هیڅ کوم ټکر نه لري هغه دغه د ستر او حجاب موضوع ده چې د افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی. لوپټه چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
د مرسل نوري په نوم یو بل انجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو میرمنو داسی او تو کې دی چې د حجاب کار هم ځنی اخیستل کیږي
لوپټي ته خو خزینه طبقه ډیر په درانه نظر ګوري ځکه چې هغه د کوچنیوال نه ان تر هغه وخت پورې چې دوی تر کومه عمر وي زمنګ خويند د لوپټي څخه استفاده کوي لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی کچیر ته زمنګ د سر څخه ساده او غرزيږي موږ ته خلک په یو بل نظر ګوري
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکره د عزت او ناموس ساتلو نه خه هم ده
ټیکره نو د افغاني میرمنې عزت د پیسې باندې دا غي د خوند د ناموس د ساتلو یو ډیره خلاره ده او بیا موږ مسلمانان یو پیسې باندې افغانان یو موږ خپل کلتور ډور مهم ده او زمنګ په کلتور کې بیا نو ټیکره یا صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له یوې ماشومې انجلۍ احساسات شریکوي
په اختر کې خار تر اغلم د کور غټانو میرمنو د پاره جامې واخیست د وی وړکی وړری د پاره میم واخیست د دې د جامو سره می لوپټا یا ټیکره نه واخیست د دې خپل مور ټیکره را واخیست او د اختر په ورځ په سر کې
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال د لوپټې په اړه په پښتو لنډیو کې رومانی اړخ ته تم شوې ده
نور به دې دې ارزښت سره څومره ربط لري په دې باندې خبرانه کوم خو یوازي هغه یادونه چې په لنډیو کې دا هغه د چوي چیرته چې سره لوپټوینم یو شیبه منډه د زړه پسې کوم دا د ناری نه د خوانه د لنډی ول شوې ده هغه لنډی چې د خزینه او د خوانه ول شوې دي هغه تر دې ډېری قوی دي یو لنډی دا و چې سالو سم را سره پټ شا که سالو لنډ شو پخې بزرا ټولوم
د یادولو د چې لوپټه ډېر مترادف نمونه هم لري لکه پوړنې ټیکره سادر زړوکه او سالو هم ورته وای او ماسرو شاعرانو هم ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي لکه ارواخات سپورامان سلیم چې ویلی وو خورشوي زړمی پیرا ټول غوندې شو د لوپټه را باندې چا خورکا
As I've grown up and gone to many parts of the world, this was one that I felt nobody spoke enough about.
Of course, with the continuation of the bloodshed in Syria, we have to all be prepared.
All of these people have lost their homes and they've fled extreme violence, they've lost their families.
د هالیوډ د فلمونو پیژندل شوی هنرمند انجلینا جولی دا د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنر انټونیو ګوتاریس خاص استازي وټاکل شو هغه د دین وړاندې په یو شمېر ملکونو کې د ملګرو ملتونو د خنیت سفیر یا د ګډول امبیسډر په توګه هم کار کړي او سلويختو ملکونو ته په دې خاطر دورې هم کړې دي چې متاثر خلکو ته یو ښه پیغام ورورسوي په 2000 کال کې انجلینا د خپل فلم ټام ریډر د جوړولو لپاره کمبوډیا ته ولاړه او هم د هلته نه دا فیصله وکړه چې دا به د بیکوره شو خلکو لپاره خپل غږ پورته کوي او په 2000 لومړی کال کې د ملګرو ملتونو د ګډ ویل امبیسډر په توګه وټاکل شو او له هغه وروسته په ټوله نړۍ کې د هغه خلکو سره ولیدل چې په داخلي توګه بے کور شوې دي او یا یې د خراب حالاتو پوځي عملیاتو جنگونو او قدرتی آفتونو له وجې نورو هیوادونو ته کډه کړې دي په روان کال کې د هغه د خکار او په نړۍ کې د کډوالو سره د خپلې خواخوږۍ د شریکولو له وجې د ملګرو ملتونو خاص استازي وټاکل شو د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې انجلینا جولی په ترکی کې د شام د کډوالو د کیمپونو دوره وکړه او هلته د خلکو سره ولیدل په خپل خبرو کې جولی د شام د دغه کډوالو په اړه وویل
All of these people have lost their homes and they've fled extreme violence they've lost their families they're very very emotional they're very grateful to turkey they're very grateful to all the border countries
de tolo khalko khpal corona baili lidi dui da tashaddud tir shu khpal corona e obailali da toli zamala para dire de jazbato dake khabari di da sham da khalak de turkey aw nur hawadun dir mashkura di chi dui ta e pana war khade aw dui gwaadi chi padwi satir shwi aghwai aw gwaadi chi khalak da gi khabar shi دوی ځانونه ډېر یوازې احساسوي او په زړونو کې ډېرې خبرې پرتې
much discussions about the violence there's many things on the news and many things being reported and yet still they feel very alone and in many ways abandoned
دا
انجلینا په 1915 کال کې د جون په 14 نیټه په لاس انجلس کې پیدا شوې ده او د مور پلار د پیلېدو وروسته انجلینا د مور سره پاتې شوې. هغې په لومړي ځل په 1993 کال کې په سایبرګ نومې فلم کې کار کړی و. په دغه دوران انجلینا ماډلینګ هم کولو. په دغه دوران یې په یو شمېر فلمونو کې کار وکړ. خو په 1999 کال کې کامیابه فلم ورکړ. د 2000 کال وروسته انجلینا ډېر کامیابه فلمونه ورکړ لکه ګان ان 60 سیکنډز، اوریجنل سین، ټام ریډر، کریډر آف لایف، الیگزینډر، بیاند بارډرز، امایټی هارت او داشان یو شمېر نور فلمونه شامل دي.
And he came to me the next morning and told me that she had met with an accident and I was to take her place, and so I did.
You saw us here. That is stage of the play.
په 2002 کال کې انجلینا د کمبوډیا یو ماشوم د خپل زوی په توګه خپل کړ او د خاوند او د خپل پخوانی خاوند تارټان نه یې په دې طلاق واخیسته چې د دواړو له یو بل سره نورانه جوړیږي. په 2005 کال کې د هغه مستر اینڈ مسز سمیت فلم راغې چې د پیسو په لحاظ یو کامیاب فلم وګرځیدو. په دغه فلم کې هغه د بریډ پټ سره کار کړی وو او د دغه فلم وروسته د دواړو جوړانې اوازې خلکو خوښه کړه، بلکې بریډ پټ او انجلینا په حقیقي ژوند کې هم د یو بل ملګري شول. د بریډ پټ او انجلینا یو ماشوم هم دی او دوه ماشومان د کمبوډیا میډاکس او د ایتوپیا زهرای هم د خپلو ماشومانو په توګه منلي او تربیت کوي. د هغې مینوالو په وانټډ د ټورست سالټ کې هم د هغې کار ډیر خوښ کړ او اوس خو هغه په خپلو مینوالو کې د یوې ښځې جیمز بانډ په توګه مشهوره ده. د هغې په یو بل فلم لینډ آف بلډ اینڈ هانی کې هغه یو مضبوط رول کې په نظر راځي چې د بوسنیا د مینې یوه کیسه بیانوي. انجلینا جولی وای څوک هم دا نه غواړي چې د کډوالو ژوند دې تیر کړي او دا وخت په ټوله نړۍ کې 3 ملیونه خلک د کډوالۍ په ژوند مجبور دي.
Every minute 8 people around the world are forced to flee their homes due to war and persecution. No one chooses to be a refugee. Today 43 million people worldwide have been displaced. We remember them.
جولی نه یوازې د ملګرو ملتونو د خیرسګالۍ د سفیر په توګه کار کړی، بلکې په 2003 کال کې د خپل کمبوډین زوی په نوم د خیر ښېګڼې یوه اداره میډاکس جولی پټ فاونډیشن هم جوړ کړی چې د کمبوډیا د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. هغې د 2001 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ته 5 میلیونه امریکایي ډالره هم ورکړي دي. په دغه پیسو په افغانستان او کینیا کې د ماشومانو لپاره د سکولونو او نور د خیر ښېګڼې کارونه شوي دي. په 2005 کال کې جولی د هغه ماشومانو لپاره یوه اداره جوړه کړه چې د کډوالۍ ژوند تیروي. هغه په 2010 کال کې د پاکستان او 2011 کال کې د افغانستان لپاره د ښه نیت سفیره وټاکل شوه چې دغه هیوادونو ته هم تک کړي. جولی په 2010 کال کې پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره ولیدل او د هغوی د حالې ملګري ملتونه خبر کړل. انجلینا جولی وایي دا غواړي په نړۍ کې د هغه خلکو لپاره کار وکړي کوم چې په زور او د خپلې خوښۍ خلاف په خپل هیواد کې او یا هم په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور دي. دا وعده دی اونې پلوشا چې تاسو واورید. زفرخنده وزیر دنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سترگی دے تور پرنجو کا ہے سترگی دے تور پرنجو کا پل لمبی پلے بنو کا شنڈل رنگ دا دندا سے برک میانا شنڈل رنگ دا دندا سے برک میانا سترگی دے او ذرا تگو
سرگ دے بیا پجڑا سری دی سرگ دے ڈیر بس وسی دی کاسری مور دی درد سویا لی دینا کاسری مور دی درد سویا لی دینا سڑگے صبرو ماں سڑگے صبرو ماں کل صبری گی ساتور سرگے ساتور سرگے سمایا دے گی ساتور سرگے سمایا دے گی پکل کے